په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه ل نجیب عامر څخه وو.
السلام علیکم پام کړئ د خبرنو سرټکو ته. خوسمشتي وزیرستاني کډوال وای افغانستان د ستنیدو مخه نه نیولې. واوره او خراب موسم د افغانستان سالنګونه ځپلې مسافر د ستونزو سره مخ دي او د روس او امریکا ولسمشرانو د فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړې په اړه ټلیفوني خبرې کړې. پوره خبرونه په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشرانو پرون د وی خبري غونډې په ترڅ کې ویل دوی د پاکستان د حکومت او د کډوالو د نړیوال ادارې نه غوښتنه کوي چې له دوی سره د بیرته ستنیدنې پر مهال لازمي مرستې وکړي. دوی چې د خوست د کډوالو د چارو ریاست په انګړ کې خبرې کولې هغه خبرې هم بیا اساس او بللې چې ګواکې افغان حکومت د دوی د ستنیدنې مخه نیولې ده. د کډوالو یو مشر ډاکټر حیات مسعود ویل
موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنیږو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زموږ لپاره د بیرته تک زمینه برابره کړې نه وي. هغه وخت وزیرستان ته ستنیږو چې د پاکستان حکومت لخوا زموږ د مهاجرت د حقوقو تضمین او د ښه ژوند زمینه برابرولو ډاډ ترلاسه کړو.
تر دې وړاندې پاکستانیو چارواکو ویلو چې په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستنیدنې پروسه د فبروري په شپږمه پیلېږي خو افغان چارواکو یې مخه نیولې ده. په خوست کې د کډوالو د چارو رئیس هاشم حلیم هم دغه تورونه رد کړي او وایي دوی د کډوالو سره په ستنیدنه کې خپلې مرستې نه دي سپمولې. دی وایي اوس هم 2000 ثبت شوي وزیرستاني کورنۍ په خوست ولایت کې استوګنه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون د سینټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړی خو د دغه ادارې وایان الطاف احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې د سینټ د ټاکنو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په 2 ورځې وروسته خپور شي. الطاف احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې اوس د دغو نوماندانو د اسنادونو څېړنه روانه ده.
که په کوم سړي باندې داسې خراب کیسونه وي د کرپشن یا د غرنګي په د قرضي پی او ډیفالټري هغه د سټیټ بانک سره یا د غرنګي د چا سره د دوه ملکونو نېشنلټي ډوول نېشنلټي څه توای نو دې د موږ سکروټني وای د موږ عمل بکو چې د چا سره دا قسم خبري هغه به موږ په سکروټني کې ریجکټ کوو باقي چې سمري یا به موږ ایکسپټ کوو د الیکشن لپاره.
په پاکستان کې هر کال د سینټ ټاکنې د مارچ په 2 مانیټه تر سره کیږي. دا ځل د سینټ د 2500 سیټونو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. سینټ ټول 100 غړي لري چې له هرې صوبې ورته 30 کسان ورځي. تر څنګه 8 د قبایلی سیمو او 10 د مرکز اسلام آباد څخه سناتوران ټاکل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو وزیرانو د تجارت، اقتصاد او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په همدغه ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې دواړو خواوو یادونه وکړه چې په افغانستان کې روان حالت د سولې خواته بیول با سیمایزي همکارۍ ته چټک وده ورکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر د خپل ولسمشر هغه بلنه د ځان سره وروړي و چې نوموړي پکې د پاکستاني ولسمشر ممنون حسین څخه د تاشکند سفر هیله خودلې. د افغانستان د سالنګونو د پاملرنې او ساتنې د ادارې امیر وایي د شپې پر مهال د دغه لوی لارې بندیدل یو موقتی اقدام دی او اوس مهال دا لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستې ده. جنرال محمد رجب مشال لډیو ته ویل چې امکان لري تر پنجشنبه د سالنګ لوی لار بیا هم وتړل شي. د سالنګ د پاملرنې او ساتنې د ادارې امیر زیاته کړه چې له اغیزمنو کسانو سره د مرستې لپاره 25 مرکزونه شته چې خلک کولی شي د اړتیا پر مهال دغو مرکزونو ته ورشي. جنرال رجب د دې لارې له مسافرینو غوښتي چې پر دې لارې تګ راتګ پر مهال بشپړ چمتووالی ولري او د موټر لپاره مجهز وسایل او خوراکي مواد له ځان سره ولري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د ټلیفون لاره د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې په اړه خبرې کړې. دواړو مشرانو د فبروري په 12مه د خبرې مخکې لاغي وکړه چې پوتین د فلسطین له مشر محمود عباس سره په مسکو کې وکتل. د فلسطین د مشر او د روسي د ولسمشر ترمنځ د بندو دروازو تر شا تر خبرو وړاندې ولادیمیر پوتین تاس او انټرفاکس سره د خبرو پر مهال ویل هغه هم د شپې بعد امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وغږېده. هغه زیاته کړه واضح ده خبرې د اسرائیل فلسطینیانو ترمنځ پر شخړه متمرکز وي. پوتین وړاندې ویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اختلافاتو په کمولو خبرې وشوې، ځکه چې د سیمې اوسنۍ صورتحال د په وینا هغه څه نه دی چې کرملین لیدل غواړي. د روسي خبري اژانسونو د محمود عباس له خولې لیکلي د واشنگټن د وروستیو پریکړو نه پس دوی په دې نه دي تیار چې د اسرائیلو سره د شخړې هواري لپاره امریکا د یوازیني منځګړی هیواد په توګه ومني. روسی چارواکو د هغې الوتکې د ترلاسه شوو سبتي ماشینونو څېړنه پیل کړې چې د یکشنبې په ورځ د مسکو نه د باندې رانسکوره شوه او یو اویا کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د روسیې مرستیال وزیر آرکیډی ډی ورکوویچ پرون ناوخته وویل چې ایمرجنسي ټیم د الوتکې معلومات یا ډیټا او د پیلوټ د خونې ثبتونکي آلې موندلې چې د دې ځواب په موندلو کې به مرسته وکړي چې الوتکه څنګه د حادثې سره مخ شوه. څېړونکي وایي دوی خپل کار ورله مخې پیل کړی. په همدې حال کې ساراتوف هوایي شرکت ویلي دوی د پریوتې الوتکې په شان نورې الوتکې له الوته ودرولي او د څېړنو د ټیم د لاسته راوړنو مخې ته د راتلو انتظار باسي. دغه دوه ماشین الوتکې د روسیې او یوکراین لخوا په ګډه د 2000 کال په لومړیو کې جوړې شوې، خو بیا وروسته چې په 2014 کال کې د کرایمیا سیمې په سر د مسکو او کیف اړیکې خرابې شوې، نو دغه الوتکو جوړول په ټپه ودرېدل. یوکراین د فبروري په 12 وویل چې د څېړنو په موخه مسکو ته خپل ماهرین استوي. دا و تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان پر خبر میشته وزیرستاني کډوال وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت او پوز د دوی غوښتنې نوی مندلي خپل کورونو ته نه ستنيږي. دا غوښتنې څه دي؟
چې د پاکستان حکومت لخوا د مهاجرت د حقوقو تضمین او د خجوان زمينه برابرولو ډاډ ترلاسه کړو.
پاکستان او طالبانو تایید کړی چې مرستیال مشر یې خان سید سجنا تیرونه پر شمالي وزیرستان د امریکا د بے پلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی. راپورټونه وایي په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور ککړ د پولیسو د افسر راو انور درې ملګري نیول شوي دي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مشر غوښتنه کوي چې حکومت باید راو انور او دغه ټول ملګري ونیسي.
موږ دا وایو چې پورا ټیم ونیول شي او هغه خلکو وشي چې ماورای عدالت وژنې کړې دي د پښتنو.
او د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د هغو پاکستاني وګړو اسناد څېړي چې د سېنات راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي.
که په کوم څړي باندې کیسونه یې د کرپشن خرځي په دغه موږ په سکرټني کې ریجکټ کوو.
دله د مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشرانو خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه غوښتنې په وی خبري ناشته کې له رسنیو سره شریک کړي دي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د پاکستان له حکومت او پوت څخه غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو پاکي کړي، ځکه چې په خبره یوازې تیر کال په یادو سیمو کې آتش پته ملکیانو ته په 14 کې مرګ جوړ بلاوخته ده. دوی زیاتوي په تیرو پړاونو کې ستانشيوي کډوال هم لګړنو ستونزو سره مخامخ دي او یو شمیر کورنۍ بیرته خوست کړه شوی دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې د افغانستان دولت او خلکو یې د بیرته ستنېدو مخه نه نیولي، بلکې دوی په خپله پریکړه کړې هغه مهال به وزیرستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ښه ژوند ډاډ ترلاسه کړي. یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشرانو د خوست د کډوالو چارو ریاست په انګړ کې رسنیو سره د یوې خبري ناستې پر مهال وکړې. د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود چې د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه د مشرانو اعتمادي سپریکړه لیکولوس پکې راغلی ول چې
موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنېګو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زموږ لپاره د بیرته تک زمينه برابر کړې نه وي. هغه وخت وزیرستان ته ستنېګو چې د پاکستان حکومت لخوا زموږ د مهاجرت د حقوقو تضمین او د خجوان زمينه برابرولو ډاډ ترلاسه کړو. کوم متاثرین چې بیرته ستنه شوی دي د غنو ستونزو سره مخامخ دي.
د وزیرستانوي کډوالو یو تن ملک شیر عزیز ول
ان اف سی آر شتا او قانون شتا چې په دې قانون باندې میش لورشي میش به ډېر خوشحال وي. ولی چې دچا مثال کور لانګ وي د چا نقصانات شووي په کار د چا نقصانات د حاصل کو.
ملک حبیب هم وایي پاکستان حکومت د دوی په داسې حال کې نه غواړي چې سیمې د وسلوالو لښتونه نه دي پاک شوي.
دا اصل د انستانه کوي چې د میش وطن کړل نوي ساپانوي متویا چې ته ورڅا میش ته چې کما د دوه ورځې تکلیف دای د دوه ورځې چې کما د میش ته زخمات ته دای و زخمات ته چې کما د ناروغلي دل او ژوند تیریږي چې دوه ورځې لور شي ژوند د میش بیا خرابېږي.
د خوست د کډوالو چارو رئیس هاشم حلیم وایي چې دا مهال په یاد ولایت کې ونیم زره بایومیټریک شوي وزیرستانیو کډوالو کورنۍ اوسیږي. هاشم حلیم زیاته کړه یونیسیار وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او افغان حکومت به هم په خپله برخه کې هغوی ته د تعلیم او روغتیا په ګډون شته اسانتیاوې جاری وساتي.
نجیب الله علی خیل بل پلا وریدونکو په پاکستان کې میشت اکثر افغان کډوال وای په اوس وخت کې دوی د خپل وطن تک ته ځکه زړه نه خکوي چې د هیواد امنیتی وضعیت ډیر خراب دی. د پاکستان حکومت په هغه وخت کې میشتو سلګونه زره افغان کډوالو ته د راتلونکي میلادي میاشتې تر پای پورې وخت ورکړی چې په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شي. فرانس پرس اجانس په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو په باب یو رپورټ پور کړی. مهم ټکی یې له نوریاس نوری اورو.
محمد نبی یو افغان کډوال دی چې لکلونو رئیس په پاکستان کې اوسی. اسلام آباد پر هغه او نور شاوخوا 2 میلیون کډوالو فشارونه راوستي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. دیش کلن محمد نبی وای یو ځل په 2015 کال کې افغانستان ته بیرته تګ تجربه کړی دی.
پنځ کې تلیو تقریبا 2008 کې نو واپس موږ راغلو دلته. بیا به کېم کې بس بیا روزګار ژوندۍ د شي حالات موږ واپس رالو. اوس یو سړی یو کړه دی او ځنه وړي بل زیاته کنه نو دی خپل دومره شی غزان سره وړي چالت واغوندي په ځان باندې واچي او کپڑا بستر چي شي موږ صرف دا کپڑے ځان سره وړي ولې موږ سره کریان ورنه.
د نبی او نور افغانانو لپاره افغانستان ته تل به خطر نه دی. په تیر بیا هغو جګړو او خونړیو پیښو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې زیات شوی دی. په ښارونو او لرې پرتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤل د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان بلل کیږي. عبدالحمید او محمد ولی په اړه وایي
تکلیفونه دي خامخاو جګړې دي. دا سمره چې بمو چاودو کابل کې تقریبا 300 کسان پکې زخمیان او سب پکې مړو شو نو چې وسړې وای امن د وطن کې دته د امن نوم نشي سو کې خودلې
نو خو سلار ست نه یې مرګ تړلا ده بار حکومت نه پرې دی ولاندې دوی نه پرې دی دا خانه د عمل تک دا ولګ تن دی معاملې ته به تیرو مرو خو بنه کنه.
د پاکستان دولت تر فشار لاندې دی چې په خپل خاور کې د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي. اسلام آباد ادعا کوي چې یو شمیر دغه سخت دریزو د افغان کډوالو په کمپونو کې پناه اخیسته او همدا علت دی چې باید دوی له پاکستان نه ووزي. خی د یو شمیر کسانو لپاره د اسلام آباد اندېښنې د منلو وي خو یو شمیر نور په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره د سیاسي شخړو په ترڅ کې له افغان کډوالو د کابل په وړاندې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د چارو کارپو سیف الله محسود.
Whenever pressure has mounted on the Pakistan from the
هر کله چې پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راغلی همدا پلمې کړې چې ګواګی د نارامۍ علت په پاکستان کې هغه سیمې دي چې افغان کډوال پکې اوسي. دا د لپاره د غسونزې په وړاندې ولاره دا چې افغان کډوال خپل هیواد ته واسوي سوداسي ونان ګیرل شي چې د غسونزې له پاکستان له سرچینه اخلي.
پاکستان د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې په دې هیواد کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 میاشتې نور تمدید کړه. خو د اسلام آباد په کمپ کې کډوالو ویلي چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره چې په وروستیو کې ډېر خراب شوی ښایي هغه کسان چې په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستنېږي ستنېدلې لنډمهاله وي. د فرانس پرس په لیکنه په پاکستان کې میشت افغان کډوال دوه انتخابونه لري. په پاکستان کې په پاتې کې دوه سره به پر خپل ځان مخ په زیاتیدونکو فشارونه مني یا به خپل هیواد ته ځي چې هلته به د دوی او د اولادونو ژوند د جګړو او ناامنیو له خطر سره مخ وي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمنٹ دا پاسا 2 بجو
دا مشال راڈیوی مجلہ
پا درینی مو بجو
سروے
پا سلورنی مو بجو.
پاکستانی طالبانو د دوشنبه پر ورځ یعنی پرون تایید کړ چې د دې ډلې مرستیال مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی او دوی خپل نوی مرستیال ټاکل دي. د پاکستانی طالبانو یو بیان ویلي چې خان سید سجنا تیرونه پر شمالي وزیرستان د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی. پر دې موضوع د رایټرز خبری اژانس د رپورټ مهم ټکی له اجمل انسخه.
د پاکستانی طالبانو یو ویاند رویټرز خبرې ژانس ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په برید کې یو مشر وشل شوی. محمد خراسانی دی خبری ژانس ته ویلي موږ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مرستیال خالد مسید وشل کېدل تاییدوو. نوموړي ویلي د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله مفتی نور ولی ولی د خالد مسید یا سجنا پر ځای د پاکستانی طالبانو د تحریک د مرستیال په توګه ټاکلی. که څه هم مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې د بی پیلوټ الوتکو دا بریدونه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په پکتیا ولایت کې شوي چې پکې خالد مسید یا سجنا وژل شوی، خو پاکستانی طالبانو د دوشنبې په ورځ ویل دا برید په شمالي وزیرستان کې شوی او د دوی دا مشر هم هملته وژل شوی. رویټرز خبری اژانس وایي مفتی ولی به هم د خالد مسید په څیر په وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې وسلوال فعالیتونه رهبري کوي. رویټرز خبری اژانس پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله زیاته کړې چې مفتی ولی چې په غرسترګ مشهور دی د پاکستانی طالبانو یو سرسخت قومندان ګڼل کیږي چې د کراچۍ ښار په شمول د پاکستان په خاري سیمو کې د فعالیت تجربه هم لري. د خبری اژانس ویلي مفتی ولی د پنجاب په مهم ښار فیصل آباد کې په یوه دینی مدرسه کې سبق ویلی او په وروستیو کې د پاکستانی طالبانو د یو پخواني مشر بیت الله مسید په ستاینه کې چې په 2009 کال کې د بی پیلوټ الوتکو برید کې ووژل شو یو کتاب هم لیکلی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د 2014 کال په پوځي عملیاتو کې په قبایلی سیمو کې وسروال زبلی او د دوی ډیری افغانستان ته وختي، خو دا چې قبایلی سیمو ته د ژورنالیستانو لاسرسی محدود شوی په خپلواکه توګه د دې دعوو تاییدول سخت دي. په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر په داسې حال کې وشل کیږي چې په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو اوسیدونکو په اسلام آباد کې څو ورځنی اعتراض وکړ او د پاکستان له حکومت او پوځي وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د روانې نامنې پای ته ورسوي، په پوځي عملیاتو کې د ولسي خلک نه ځوروي، د قبایلی سیمو څخه تریتم شوي ځوانان د محکمو کې حاضر کړي او په دې سیمو کې د ښودل شوي مینونه پاک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو داسې خبرونه دي چې د پاکستان پوځ مشر نن کابل ته رسیدلی دی، نو په دغه موضوع تازه معلومات اخلو. له کابل را سره خپل خبریال حدیث پردیس د ټلیفون په لیک راغلی دی. پردیس صاحب، تاسو ستړي مشي او کراته ووایي چې تاسو څه معلومات لري، دی بل چا سره د پاکستان پوځ مشر بل چا سره ویني په کابل کې او پر کومو مهمو موضوعاتو به خبرې وکړي؟
مننه. سلامونه تاسو د مشال رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د پاکستان د پوځ مشر قمر باجوا نن سهار کابل ته را رسیدلی. د ښاغلي باجوا سفر هدف کابل ته د امریکا د مرکزی قومندې لخوا کومه غونډه چې امنیتي غونډه چې په کابل کې پرون پیل شوې وه، په غونډه کې د ګډون ښودل شوی. د ښاغلي باجوا سره البته د یو پلاوي امنیتي پلاوي مشري کوي او شیبه مخکې ما د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د باجوا سربیره د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو لوی درسي ځان هغوی هم په دغه ناسته کې ګډون لپاره په کابل کې دي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره یې لیدکاتې کړي دي او تمه ده چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق په رابطه په دغه کانفرنس کې چې کابل کې پرون پیل شوی و او نن به پای ته رسیږي بحثونه وشي. تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته چې قمر باجوا به له کوم افغان پلاو سره ګوري، خو داسې رپورټونه شته دي چې د بل لوړ پوړ افغان چارواکو سره ګوري او په مهمو موضوعاتو په مشخصه توګه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په رابطه باندې بحثونه چې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوام لري په دې اړه به هم خبرې کیږي. بلې،
صحیح شو. ډیره مننه حدیث پردیس اوریدونکو، له کابل زموږ خبريال او تاسو ته چې لکه څنګه اوریدل، کابل ته نن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تللی دی. دغه تلته سیمهیز کانفرنس روان دی چې د نورو سیمهیز هیوادونو د پوځ مشران هم ورته راغلي دي، د پاکستان پوځ مشر هم ورته تللی دی. او په دغه موضوع چې څنګه مونږ ته تازه نوي معلومات لا استرازی له تاسو سره به شریکو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
پختون تحفظ غورځنګ په اسلام آباد کې د حکومت تر دې وادي ورسته خپل سرزنۍ احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډوه چې د وزیرستان د وزوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د کراچۍ د ملیر پولیسو معطل شوی مشر راونور به نیول کیږي. اوس رپورټونو تر مخه د پټ شوي راونور درې پولیس ملګري نیول شوي دي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د پختون تحفظ غورځنګ له مشر الانور ننګیالی سره مرکه کړې. په سر کې لاغه پختلی چې آیا د دې دریو پولیسو نیول په دې معنی دي چې حکومت خپلې وعدې پوره کوي؟
موږ دا وایو چې پورا ټیم د چکم چینل او پنځه لک شپږ کسان دي یا شل کسان دي چې ټوټل ونیول شي او موږ تا ویره دا چې مړی نه کی. موږ دا وایو چې ونیول شي او هغه خلک وشي چې کوم دا پنځه لک یا نه کلا د یو ځای باندې ماورای عدالت قتلونه کړي دي وژنې کړي دي د پښتنو. نو موږ دا وایو چې هغه قوتونه چې د پر شا وو چې هغه موږ ته ښکاره کړي چې هغه څوک وو. موږ صرف روانور نه خایو, رو انور پر شا باندې نور ډېر قوتونه وي چې دا وژنې کولې او د دوی ملاتړ یې کاوه. موږ وایو چې موږ ته اوس عام راښکاره کړي چې هغه څوک دي.
نو الله نور تاسو ته داسې ښکاري چې وعده حکومت پوره کوي او حکومت روانور ونه نیسي نو تاسو به مخکې څه کوئ؟
نو موږ په والی ورځ ورته موږ خپلانه ټاور کړی دا چې یو میاشت ټیم دی یو میاشت کې تاسو دا کارونه چې څومره مطالبه دي ومنلې خبرې کاغه ومنلې. د ظلم موږ ډېر کم تعداد سره راغلي وو په دې نه په لکونو تعداد کې به موږ پښتانه راوالو. نو موږ به نه به هیڅ اثر نه پرې وځي. موږ ورته ویلي دي چې کسان دې تاسو سره دي, کسان دې تاسو سترګې لاندې دي. نو دوی دا په کار ده چې هر څومره زر وي چې کوم کته لاندې دی ونیسي. کره خبره ده چې هر څه کېږي د دوی د واټس اپ نمبر هم خلاص راځي نام کار کوي. نو په کار ده چې هر چېرته وي وایي چې په زر نظر چې گرفتار شي او د دوی خوښه د دوی گرفتاروي یا نه. نو خو موږ به خپله نېټه چې کله راشي موږ به خپل ورته وښیو.
د پښتون تحفظ غورځنګ له یو مشر الله نور ننګیالي سره مو د بشیر ګواښ مرکه اورېده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2013 14513 1938 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
د جنوبی وزیرستان په دوتوي کې چارواکي وایي د خلکو تر انکار وروسته د پولیو کمپاین بیا بحال کړی دی, خو په دې اړه صورتحال لا هم پوره واضح نه دی, ځکه چې د دوتانیانو د دې سیم مشرانو تیر مازیګر مشال لړیو ته ویلي ول د ګوزن له درې ورځني واکسینی کمپاین څخه انکار کړی. د دوی د دوتوي تحصیلدار وایي د کمپاین بحالۍ پرېکړې په جرګه کې کړی. مجید بابر معلومات راکوي.
د جنوبی وزیرستان په دوتوی کې میشته دوتانه قبیله په سیمه کې روان د دریوردنې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد ماشومان ته د ساسکو ورکولونه انکار کړی دی. د دوتانو قبیله یو مشر کالا خان ملک تیر مازیګر مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د دوی پزمکو وزیرو قبیله ناجایز قبضه کړی ده او د په خبره حکومت دغه ناجایز قبضه نه ختموي.
په مثال چې د مای د وطن د راتریش دی مو خو وزیرو سره اصلاح د کوټي جوړي دا جوړي دا جوړي همور لاس سترنګ د مځکه والا مثال والا رال چې نه ته لو بندو نو د حکومت مخمل د پاکستان خلک دي پاکستان تر خاورو قرباني زد خو بس صرف مو سره خلک زیاتې کوي په پیسې سره باندې برده بل اصله ور سره آزاد ده مو سره بند ده.
د دوتانو قبيلي یو بل ملک ډاکټر نور نه می پښتنه وکړه چې تاسو د یوې ذاتی جګړې لوجي د خپل ماشومان مستقبل ولې د مازورې خطر فر مخ کوي او د پولیو د ساسکو نمو انکار کړي دي. نو هغه وای
د پولیو انکار خو بیا ماشپین نو ورسته مازګر ټیم کې پولیټیکل انتظامیا تحصیلدار څه کسان یې پولیټیکل معارر دا څه خلې دلې د پوه په نگرانی چې مذاکرات شروع کوم او د کوم د مشرانو دا مطالبه وا چې احمدای وزیر د مشک خال رقم تجاوز کړای دا اول د اغه لری چې دا ځای نه غو د مذاکرات د مذاخوره د خالصي بیا د مذا بچانو ته ټول یو ورکو خو یو ورن دغه څه بچان ته باقی دي د ټول
خود دوتوی سیمی تحصیلدار خالد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د دوتانو او احمد زئی وزیرو ترمنځ د غستون د اوس حل شوې ده او پولیو کمپاین ته اجازه تور کړو.
دا څه وتی چې دو ویلیو بالکل سارته ویلیو غنا اوس هغه مسله سال سوې ده هغه مو جیرګور سره کړه زو سره لا سٹارټ مو کړه پولیو ولا غو چې ایشو هم ده کې د لنګ اولډ سټریډینګ یو ایشو ده دلته وزیرو دو منځه سارته ویلیو چې ټیمان وتلی والا کې چکارې کړه اوس سارته بیا غینه بعد ویلیو چې مو نه کوو واسه دغه مو بیا ورته مونږ جیرګه ور سره وکړه هغه وره بس ټیک دنه د دومره شو اور سره مسله حل شو.
بل خو د خیبر پښتونخوا د واکسینو د ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه مشال ریډیو ته ویل دي چې سخ کال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه د پولیو د ناروغي ختمول یې هدف ګرځولې.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د هغو پاکستاني وګړو اسناد څیړي چې ځانونه د هغه هیواد د سینټ راتلونکو ټاکنو ته کاندید کړي دي. د دې ټاکنو د کېدلو پخلی تر هغې وروسته کېږي چې په پاکستان کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړو ویل د جمهوریت خلاف د اپوزیشن ګوندونو د سازشونو په لړ کې د دوی د حکومت چپه کولو پلانونه جوړ شوي دي. دوی تور لګاوه چې کېدای شي د دې کار لپاره د سینټ ټاکنې وځنډېږي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د سینټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو یا امیدوارانو لیست خپور کړی دی. د دې کمیشن پر ویب سایټ د پاکستان د ټولو صوبو لیستونه خپاره شوي دي او پکې راغلي چې د فروری تر 12 پورې له قبایلي سیمو څخه 28 او خیبر پښتونخوا څخه 34 کسانو ځانونه نومولي دي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی د سینټ ټاکنې د مارچ په 3 کېږي. د ټاکنو کمیشن وایند الطاف احمد د فروری په 12 مشال رډیو ته وویل چې دا وخت د کاغذونو په څیړلو بوخت دی او که پر کوم کاندید درغلی ثابته شوه هغه به په ټاکنو کې له سیالۍ منع کیږي.
موږ د فیډرل بیورو اف ریوینیو چې د اف بی آر سره دغه رنګ د داخلي سره دغه رنګ د سټیټ بینک اف پاکستان سره او دا رنګ د نېشنل کاونټیبلټی بیورو د پاکستان نیب چې کوم دی دا هغوی سره مونږ یو سیستم ډیولپ کړی دی چې که په کوم سړي باندې داسې خراب کیسونه وي د کرپشن یا قرضی پی او ڈیفالٹری هغه د سٹیٹ بینک سره یا د چا سره د دوو ملکونو نیشنلټی ډوئل نیشنلټی سره توای نو دې د مونږ سکروټنی وای دا مونږ عمل بکو چې د چا سره دا قسم خبري هغه به مونږ په سکروټنی کې ریجکټ کوو باقی چې سمري یا به مونږ ایکسپټ کوو د الیکشن لپاره.
د الطاف احمد په خبره د حتمی نمائندانو لیست به دوه ورځې وروسته خپور شي. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو سینیټر او د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د جنوري په 9 مشال رډیو سره خبرو کې د دې ټاکنو کېدلو د اعلان هرکلی کړو. هغه ویلي وو چې دا انتخابات هغه ګنګوسی لمن زوړی چې ویل کېدل د سینټ ټاکنو په خپل وخت نه کېدل به حکومت چپه کړي. د مارچ په 12 نیټه د 25 سینیټرانو د کار شپږ کلن دوره پای ته رسی. په دوی کې شپږش د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي دی. د مسلم لیگ نون له 20 سینیټرانو څخه د نه هو د کار موده ختمیږي. سینټ ټول 104 غړي لري چې له هرې صوبې ورته 30 کسان ورځي. اته د قبایلي سیمو او 4 د اسلام آباد وي. د څېړونکو په خبره په دې حساب اوسنۍ حکمران ګوند مسلم لیگ نون کولی شي په راتلونکي سینټ کې اکثریت واخلي. د سیاسي چارو پور رضا رومي وایي همدا وجه ده چې دغه ګوند د سینټ ټاکنو کېدلو ته خوشاله دی.
په سینټ کې د اکثریت له کبله به مسلم لیگ نون په یو بل شکل کې په واک کې پاتې شي. که په عمومي ټاکنو کې دا ګوند انتخابات وبایلي بیا هم کولی شي. په سینټ کې د اکثریت له کبله د قوانینو په منظورولو یا ردولو کې لوی رول ولوبوي. یو بله مهمه خبره دا ده چې که دا ګوند په سینټ کې اکثریت ولري او نواز شریف بیرته سیاست ته راتلل غواړي نو دوی دا کار په قانون کې د واضح بدلون په کولو او له سینټه د منظورۍ له لارې کولی شي.
په پاکستان کې عمومي ټاکنې د دې کال په جولای میاشت کې کیږي. په دې ټاکنو کې خای د مسلم لیگ نون مشر او درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف ځکه برخه وانخلي چې سپریم کورټ هغه د درغلیو په یو کیس کې نااهل ګرځولې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن کابل ته تللی. ریډیو پاکستان لیکي نوموړی په کابل کې د امنیت او سولې اړوند په کانفرنس کې برخه اخلي او په دې کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کوي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان علاوه د امریکي کمانډران هم ګډون لري. په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشرانو پرون د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل دوی د پاکستان د حکومت او د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کوي چې له دوی سره دې د بیرته ستنېدنې پر مهال لازمې مرستې وکړي. دوی چې د خوست د کډوالو د چارو ریاست په انګړ کې خبرې کولې هغه خبرې هم بې اساس وبللې چې ګواکې افغان حکومت د دوی د ستنېدنې مخه نیولې ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د سینټ د ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور کړی خو د دغه ادارې ویان الطاف احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې د سینټ د ټاکنو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په دوه ورځې وروسته خپور شي. د نوموړي په وینا اوس د دغو نوماندانو د اسنادونو څېړنه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف سره د سیمې پر امنیت خبرې کړې. د افغانستان د سالنګونو د پاملرنې او ساتنې د ادارې امروایي د شپې پر مهال د دغې لوی لارې بندېدل یو موقتی اقدام دی. اوس مهال دا لاره د ترافیکو پر مخ پرانستې ده. جنرال محمد رجب مشال رډیو ته وویل چې امکان لري تر پنجشنبې د سالنګ لوی لار بیا هم وتړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د شخړې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د فبروري په 12مه دغه خبرې مخکې لاغې کړې چې پوتین د فلسطین له مشر محمود عباس سره په مسکو کې وکتل. روسی چارواکو د هغې الوتکې د ترلاسه شوو سبتي ماشینونو څېړنه پیل کړې چې د یکشنبې په ورځ د مسکو نه د باندې رانسکوره شو او یو اویا کسانو پکې ژوند بایلود. د روسیې مرستیال وزیر اعظم پرون ویل چې ایمرجنسي ټیم د الوتکې معلومات یا ډیټا او د پیلوټ د خونې ثبتونکي آلې موندلې چې دې ځواب موندلو کې به مرسته وکړي چې الوتکه څنګه د حادثې سره مخ شوه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکي درته اورو. له پاکستانه په انګریزي ژبه خبریدونکو ډان ورسپانې خپل اداریا د هند تر واک لاندې کشمیري کې د تاوتریخوالي ورسته پیښو او ور باندې د پاکستان او هند عکس العملونو ته ځانګړې کړې. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارامان د ورستیو دوه بریدونو لپاره د اعتراض ګوته یو وار بیا پاکستان ته نیولې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا د نوموړي تر بیان مخکې ویلي چې هند په سیمه کې د تاوتریخوالي د ورته پیښو ذمواري پر پاکستان د اچولو پالیسي نور باید پریږدي. د پاکستان حکومت دریز لري چې هند په دغه ترڅ کې غواړي پر لاین آف کنټرول عملیاتو کولو لپاره یوه پلمه پیدا کړي. اداریه کاږي د خالی پر ورځ په جمو کې د هندي پوځ پر یوې اډې او د ګل پر ورځ بیا په سرینګر کې د پولیسو پر یوه کیمپ بریدونه وشول. په اداریه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د اعلی وزیري محبوبې مفتي خبره راغستل شوې چې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د دې لپاره چې په سیمه کې وینه تویدنه ختمه شي له پاکستان سره باید خبره وشي. نوموړي زیاته کړې د جمو او کشمیر خلک دي چې کړیږي او د غوی د ستونزو د هواري لپاره باید د جنگ پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وشي. اداریه زیاته وی د پاکستان او هند ترمنځ خبرې باید وشي ځکه چې له نشتونه به د دواړو خواوو سخت دریځه ډلې ګټه پورته کوي. د یوې بلې پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز اداریه بیا وایي په داسې حال کې چې د پاکستان راتلونکو عام انتخاباتو ته شپږ میاشتې وخت پاتې دی. دغه هیواد واکمن مسلم لیگ نون ګوند له سپریم کورټه غواړي چې پخوانی پوځي ډکټیټر پرویز مشرف راوبولي چې پر ضد د جوړو مقدمو پیروي وشي. د دې ګوند په خبرات راغی چې دا کار نوي شوی د هیواد د عدلی پر بې طرفۍ به پوښتنې راپورته کیږي. د ادارې تر مخه پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په مقدمه کې فراری نومول شوی. پر دې سربیره پر نوموړي له وطن سره د غدارۍ تورونه هم لګول شوي. ادارې بیا د پرویز مشرف خبره هم راغستې چې په وروستیو کې ویلي وطن ته بستنېږي، خو د ادارې په خبره هغه د دې لپاره پاکستان ته نه ورځي چې عدالت ته مخامخ شي، بلکې غواړي چې د متحده مسلم لیگ تر چتر لاندې سیاست وکړي. اداریه وایي د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې ستاینه باید وشي چې د هیواد احتساب ادارې ته امر کړی چې د پرویز مشرف پر خلاف د درغلۍ هغه تورونه وڅېړي چې د هغه د ولسمشرۍ له دورې سره اړه لري. اداریه زیاتوي که سپریم کورټ پخوانی پوځي امیر دې ته اړ نه کړل چې عدالت ته حاضر شي، بیا نو عام سیاسي کارکوونکو ته د عدالت د سپکاوي نوټسونو ورکول به د انصاف او قانون د عملدارۍ له چارو سره مرسته ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته د کتنې په برخه کې مونږ د امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې دولي کني راغستي. اولې وایي د مردان د عبدالعلي خان پونتون د وجل شوی زده کوونکی مشال خان د وژنې په تور ککړو کسانو ته د عدالتي سزا او دویمه هغه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد امریکایي هوایی ځواکونو د حملو په څیر موضوعاتو ته ځانګړی شوی. د دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ د مردان د عبدالولی خان په هونتون د وجلې شویز د کوونکی مشال خان د وجنې د مقدمې د پریکړه پاړه په خپل راپور کې لیکلي چې کله په هریپور کې د ترهګرۍ ضد عدالت پریکړه وکړه او د مشال خان په وجنه کې ککړ یو مجرم ته د مرګ، پینځو ته د عمری قید او شپږ ویشتو نورو ته د قید او جرمانې سزاګانې واورولې. نو ګمان دا کېدو چې د دې عدالتي پریکړې له وجې هغو خلکو ته یو پیغام ورکړي چې د اسلام په نامه به مرګونه نه برداشت کیږي او ذمهوار به یې نه بچ کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره د دغې عدالتي پریکړې سره سمدستي د مذهبي ګوندونو په زرګونو کارکوونکي د هغو یو دیرشو کسانو هرکلی له ورغله چې دغه مقدمه کې خوشي کړل شوي وو، او هغه کسان چې خوشي شوي وو په جاره یې راغونډ شوو خلکو ته وویل چې مشال خان د مرګ قابلو او بیا به هم دا کار کوي. ورسپانې لیکي چې د مذهبي ګوندونو لخوا دار د عمل په اصل کې په پاکستان کې د داسې ګوندونو هغه اعتماد په ګوته کوي چې لمخه پاکستان کې دا پیغام خوروي چې د اسلام توهین به نه برداشت کوي او د اقلیتونو پر ضد کرکه خوروي. خو بلخوا د نوی جوړ شوي تنظیم مشال فورم یو مشر لیاقت یوسفزی ورسپانې ته ویلي دي چې هغه او د هغه ملګري به تر وسه هڅه کوي چې د ناموسي رسالت قانون غلط کارولو ته پرې نږدي. یوسفزی زیاتوي چې د پولیسو لخوا پلټون ثابته کړې ده چې مشال خان د اسلام توهین نه وکړی او بېګناه و. ورسپانه د یوسفزی له خولې لیکي چې مونږ قانع وو چې مشال خان بېګناه دی، خو د پولیسو پلټنو زموږ د خبرې تصدیق وکړو او مونږ به د هغه د کورنۍ نه یوازې په ټولنه کې بلکې په عدالت کې هم ملاتړ کوو. بلخوا هم واشنگتن پوسټ ورسپانې یو بله مقاله په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو د کمپاین د پراخېدو په اړه یوه لیکنه کې امریکایي پوځ او سیډونکو په حواله وایي چې دغه عملیاتو پر مهال اوس وړو وړو ډلو باندې بمبارۍ لکه چینایي ترهګر په نخه کول دې خبرې ته اشاره کوي چې د ولسمشر ټرمپ نه پس 14 کلن افغان جګړې څنګه بڼه بدله کړه. د ورسپانې په خبره دغه عملیات د روانې میاشتې په 2 نیټه چین سره په پوله د افغان ولایت بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې ترسره شول چې پکې د چینایي وسلوالو پوستې او روزنیز کیمپونه په نخه کړل شول. د ورسپانې په خبره یا د سیمه تر 2015 کال پورې پرم نه وه، خو بیا دغه سیمې د طالبانو لاس ته ورغلې او اوس پکې د ایست ترکستان اسلامیک مومنټ یا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ترکستان اسلامیک ګوند وسلوال شتون لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ازبکستان د پاکستان چارواکو ته په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې نړیوالې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له لوړ پوړو چارواکو سره تر ملاقات وروسته اسلام آباد ته ورغلی و. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي افغانستان کولی شي مرکزي آسیا ته د تجارت لپاره د یوه پل په توګه کارېدو په ترڅ کې روان جګړه ییزه سیالي په اقتصادي همکارۍ بدله کړي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د ازبکستان بهرنو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف سره په داسې حال کې پرون د سیمې پر امنیت خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړي امنیتي پلاوي سره تاشقند ته تللی دی. د پاکستان بهرنو چارو وزارت د فروری په 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې کاملوف او آصف د تجارت، اقتصاد او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په همدغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو یادونه وکړه چې په افغانستان کې روان حالت د سولې خواته بیول با سیمه ییزې همکارۍ ته چټکه وده ورکړي. کاملوف تر دې یو ورځ مخکې په تاشقند کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره کتلی وو. د اتمر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو د ترګري سره په مبارزي او اقتصادي راکړې ورکړې خبرې وکړې. د نوموړي وین قادر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا ناستې ډېرې مهمې دي.
لومړنۍ غونډه په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوی چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي، او د دې لپاره چې د دې فعالیتونه څه ډول په مخ ولاړ شي د یو تطبیقي پلان او میکانیزم باندې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د دې تطبیقي پلان په ترڅ کې به راتلونکي برنامې او پلانونه هم مشخص شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر د خپل ولسمشر هغه بلنه د ځان سره وروړې و چې نوموړی پکې د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین څخه تاشقند ته د سفر هیله خودلې. د خبر پاڼې تر مخه د دې سفر موخه د سولې بهیر او د سیمه ییز امنیت لپاره د هماهنګۍ زیاتول په نامه کانفرنس کې برخه اخیستل دي. دا غونډه د مارچ په 26 او 27 کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرونی خبر پاڼې د دغه کانفرنس یادونه کړې ده. په خبر پاڼې کې د حنیف اتمر سره د عبدالعزیز کاملوف شوی ملاقات په حواله راغلی چې ازبک لوري ورته وویل چې د دې غونډې په جوړولو او نورو حلو زلو په کولو سره به د افغانستان امنیت لپاره خپل رول ولوبي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
یو شمېر افغانان د افغانستان پر ځینو ټلویزیون چینلونو د وسلوال مخالفینو پر ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه ځورونکي بولي او وایي چې پر روح او روان بد اغیز لري. دا اعلانونه چې د دوی په وینا تاوتریخوالي ښایي ښکار کوي چې وسلوال مخالفین څنګه فعالیت او پر وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له کومې وړتیا برخمن دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغو اعلانونو ننګه کوي، خو په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه یې د قوانینو او ټولنیزې تمې خلاف بولي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي، د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بد اغیز کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې یو مخالفین لپاره هم یو څه مارکیټینګ وي، ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې برکه چې مخالفین هم کولای شي چې موږ د خار ګډ ګډ تزان ورسي او موږ د خلکو بدن ټوټي هم پر سرکونو باندې پریږدي. او کله چې د مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته، کله چې یو طالب وي او داعش وي، نو د دو بیرق څنګه موږ ته پرسنو کې خي
داسې اعلان خبروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي، د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وباسي بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړو چې داسې اعلانات خپر شي، او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفه له باید وړو ته باید ورونه ښودل شي، باید سمسی مثبت پټو دا باید مهاک.
دوی وایي د تاوتریخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دنده ده، نو نه باید حکومت خپل دنده پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت په تلویزیونونو کې خبره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي تیروتنې مني. وایي د رسنیو عالی شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي. دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي، د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه مناسب نه غنی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر اویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي.
مونږ په تونه چې دی مونږ دا نه دی خبره کړې، مونږ چې خبرو هغه ټول سنن دغه په نظر کې نیسو، او د مونږ خپل شکایت حمایت قاطع او د بهرانیانو سره شریک کړي چې دغه پاتونه چې دوی نشر کوي اولی به زمو سره هماهنګ کې به ورسته دغه نخبار کوي.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت د عام اړیکو او ویان مرسیال ډګر منفاون کړ د دغو اندېښنو په جواب کې ویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي. د وزارت ویان صابر مومند ویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپي رسنیو کې هم خپرېږي او د حکومت ملاتړ مهم پیغامونه لري.
دغه تبلیغاتو څخه هدف دا دی چې دوی د افغانستان دښمنان، تاسو ته معلومات دی چې زمونږ ټولنه د سواد له نقطه نظره یو څه وروسته پاتې ده. په دې باندې باید اعتراف وشي، خصوصا تصویري رسنیو ته لاس لري، خلکو ته باید د دوی دغه شومه څیره وښودل شي.
خو دې ټولو ته پکې تو د افغانستان د رسنیو قانون او په دغه هیواد کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د رسنیو قانون لمخې هر هغه څه چې په روح او اروا بد اغیز کوي خپرول او نشرول بندې دي. او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریسته په پام په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي دا پیغامونه د مخالفینو د اصلي څیرې د ښکارا کولو ترڅنګ تاوتریخوالي ته زمینه برابروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو فعال اسما جهانگیر د اتوار په ورځ د زړه د دورې له امله په لاهور ښار کې وفات شو. د هغې پر ناڅاپي مړینې د بشري حقوقو کورنیو او بهرنیو سازمانونو خفګان ښودلې او د نوموړي د مبارزې ستاینه یې کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي د اسمې مړینه د هغه هېواد د مظلومو ولسونو لپاره د یو لوی تاوان په معنا ده. ټاکل شوی د اسمې جهانگیر مړی نن هم په لاهور ښار کې خاورو ته وسپارل شي. پر دې موضوع د معلومات درکو. د پاکستان نومیالی قانون پوه او د جمهوریت او بشري حقوقو مبارزه اسما جهانگیر د شپږ شپېته کلونو په عمر په لاهور کې وفات شوه. د هغې پر مړینه د هیواد د سیاستوالو او بشري حقوقو د فعالانو ترڅنګ نړیوالو ادارو هم خفګان ښودلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ته وویل د آسمې جهانگیر مړینا د پاکستانی ولس په تیرا د هغه واد د ځپل شوی او طبقه لپاره یو لوی ځای ده. پاکستانی محروم غټ تاوان په معنا ده. هغه مبارزه چې د مظلوم ولسونو د حقونو لپاره آسمې کړې د پاکستان د نن یې مثال نشي موندل کېدای. زړور ښځا او د پاکستان اساسه وه. زه فکر کوم دا یوه ډیره لویه غمیزه ده. ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی، خو د افسوس خبره دا ده چې له پاکستانه کوم خلک ولاړ شي د هغوی پر ځای بل هغه سي څوک نه راځي. د دې معنی دا ده چې موږ د هغه یو نظام جوړول په کار کې ناکامه شوي یو چې نور ښه خلک پیدا کړي. دا ډیره مهمه مسأله ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس د اسما جهانگیر د مړینې په مناسبت په خبر کړي خپل بیان کې ویلي د بشري حقوقو یو تکړه فعال یې لاس ورکړه. نوموړي د اسما جهانگیر کورنۍ او ملګرو ته د خواخوږۍ په خپل پیغام کې زیاته کړې. اسما یو هوښیاره با اصوله او زړوره فعال وه. د هغې یاد به تل پاتې وي. اسما جهانگیر له ملګرو ملتونو سره په ایران کې د بشري حقوقو د یوې ځانګړې پلټونکې په توګه کار کاوه. د جنوبی آسیا لپاره د بخنې نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړایچ هم د آسمې جهانگیر په مړینه خواشینی ښودلې او پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي آسما تر ټولو بهادره ښځه وه چې د پیژنده. هغه د ډکټیټرانو پر وړاندې په جرأت سره ودرېده او ورباندې شویو حملو هیڅکله و نه ویروله. د هغې تشه نه پوره کېدونکې ده. آسما جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له بنسټ ایښودونکو څخه وه. هغه اولنۍ ښځه وکیله وه چې د پاکستان سپریم کورټ د بار اسوسیشن د مشر په توګه هم وټاکل شوه. آسمې جهانگیر ته د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو د هغې د بشري حقونو مبارزې لپاره جایزې هم ورکړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د سردار یوسفزي په غږ دا سندره. د سردار یوسفزی په غږ مسندر اورید او سره یو بل رپورت ته د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام او دغه کار لپاره د ډانچې یا بنسټ جوړولو لپاره شاوخوا 42 ارب روپۍ ورکی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او سلاکار بیا وایي حکومتي کابینې لا پر دغه موضوع غور نه دی کړی. د مجید بابر رپورټ اورو.
مشال ریډیو ته تر لاسه شوی د یو خط لمخه پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت نه په قبایلی سیمو کې د عدالتي ډانچې جوړولو لپاره د سده پاسه 42 ارب روپو مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت به های کورټ ته دغه رقم ورکړي، د وزیر اعلی پرویز خټک په قانوني چارو کې سلاکار عارف یوسف وایي چې په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې.
بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ دے کنا فیڈرل گورنمنٹ چے یسو کی نو بیا با ورکو تا اس پورے زم دا کیبنٹ کے پدی باندې خبر نہ دے چھو جیلا اور دا زما خیال کے چے دا خو وفاق دے کنا فیڈرل ٹرائبل ایریا نو تا سو بین خو نہ شو خو دے خو وفاق نہ مغواڑی اور دا جوڈیشری خو سپریٹ انٹیٹی دے دا خو چے حکومت لانے نو راضی اس پول چے کمی وفاق دے اگا غت اصل چے دالتنا کی مرکز
وتا غره مکیږي. د خط لمخه د غره کمبا په وو وړه قبایلی سیمو او 200 تحصیلونو کې د عدالتي ودانو نو قاضیانو او د هغوی 322 د عملی د تنخواګانو ترڅنګ د 400 اډیشنل او سریری سیول ججانو د برتی کولو لپاره په کار وی. په دې اړه مې د پاکستان په خوانی اټارنی جنرال قاضی انور نو پوښتل چې د دې مالی وختنې لوجه خو به دغه عمل د ځن ښکار نشي. نو نو موړی وای
دا خو به خود پروسس کمزورې کوي چې دې ته هم پته ده چې زموږ پیسې شتم نه زموږ پیسې اتلم نشي. دا داسې نه ده، انصاف لپاره انصاف په بلډنګونو کې نه دی چې بلډنګونه به جوړومه نالي کې انصاف به راځي. دا انصاف چې دی یو فرض دی او د معاشې یو بنیادي ضرورت دی. چې کوم معاشې کې انصاف نه څه معاشې وي فاټه کې خلکو ته بنیادي حقوق نشته. دا های کورټ ته پکار دي چې های کورټ دا وایي چې دا موجوده ځای کې موږ دا کولی شو
خود پیښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې بنیادی ډانچه جوړول ودانۍ او عملی لپاره پیسې ورکول د دواړو حکومتونو ذمہواری جوړیږي خو حکومت د خپل شمنه پوره کړي دغه عدالتي دایره اختیار دی وغځوي.
مرکزی حکومت
د جنوري په 12 نیټه قومي اسمبلی د پیښور او اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ واک قبایلی سیمو ته د غزولو لپاره یو آئینی ترمیمی بل منظور کړی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټ په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د ننګرهار د عامه روغتیا له طبي انسټیټیوټ څخه شپږشتو تنو قابلګانو له 2 کلونو زده کړو درسته د فراغت سندونه واغستل. چارواکي وایي فارغ شوي قابلګانې به د خپلو سیمو په کلینیکونو کې پر دندو وګمارل شي. پر دې موضوع له جلال آباده زموږ د خبریال رپورټ او ورپسې یو سندره.
د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا طبي انسټیټیوټ په خپل شلمه دوره کې شپږشتنو قابلګانو ته د 2 کلنو زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل. د ننګرهار د عامې روغتیا د طبي انسټیټیوټ عامر ډاکټر حبیب الرحمن فرهمن وایي چې فارغ شوي قابلګانې به د خپلو سیمو په کلینیکونو کې په دندو وګمارل شي.
شپګوشتن قابلګان د افغانستان نارویجن کمیټې په مالی لګښت باندې 2 کلن پروګرام او سلور ولایتو چې کونړ لغمان نورستان خپل ننګرهار البته د لری پرتو سیمو څخه د شپګوشتن قابلګان بعد د دین ازي ما خپل مناطق ته والته په سیهي مراکزو کې جذبيږي او خدمات اجرا کوي.
د قابلګۍ له 2 کلن زده کړو څخه فارغ شوین جونی خوشاله وي چې د فراغت سندونه یې واخیستل. دوتنوی مشال رادیو سره په خبرو کې خپل ژوندیا و خوده چې پخپل سیمو کې به د ولادت پر مهال د مور او ماشوم خدمت په خټوګه تر سره کړي.
زمانم سیده د خېوی ولسوالی د ننګرهار ولایت څخه يم. د قابلیتګي بخښ نو سفارغه شوم او زه غواړم چې آینده کې خپل مایندو ته چې شپې نو کوي ورکم زم دې د پاره مې ویلې ماسه د پاره ویلې همدا مسله کم دې د پاره دې زه غواړم چې ماغي خدمتګار اوسم دې کې نورم غواړم پرمختګ کم.
دوه کال مې دلته په انستیتوت کې زده کړې وکړې او زه غواړم چې خپل کینلیک کې ولته په شینوار کې خدمت وکم خپل خويندو ته ترڅو کولې شي چې په خطو کې ولادتو کې.
د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې دولس کاله پخوا چې د ننګرهار د عامه روغتیا تر چتر لاندې طبي انستیتوت فعالیت پیل کړی، تر دې مهال یې 1555 قابلګانې روزلي او په لرو پرتو سیمو کې په دندو ګمارلې دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ ور پای کین زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ور تہ موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پ تکراری توگا لا مشال ریڈیو.
ಲುಯ ದರಿಯ ದೆಪಿ ಗಡಿ ಗಮ ಉಸದ ದಿದಂತ ಗೆನ ಮಾಡಿ ಗಮ ಮಿನಿ ಲುಯ ದರಿಯ ದೆಪಿ ಗಡಿ ಗಮ ಸದ ದಿದಂತ ಗೆನ ಮಾಡಿ ಗಮ ಸದ ದಿದಂತ ಗೆನ ಮಾಡಿ ಗಮ سوچ تکلیف نہ قبل بلشی سمرچی گوٹی پسی ورلشی لال پدریا بونو کی مندلشی یار میں لمبو زند پہ نازی گما زد دیدنت گنا مڑی گما میلوی دریا دپی گڑی گما زد دیدنت گنا مڑی گما قدم آئین پسل گیلی رازی رو رو پا گودر باندی میلی رازی مغدل کل مرد اسی شغلی رازی کل مختا کتاین شمشر میگا ما زد دیدن تگی نماری گا ما مینی لوی داری آد بگاری گا ما زد دیدن تگی نماری گا ما زد دیدن تگی نماری گا ما
مشال ریډیو ده.